سیاسي کوربنه یم. نن د آزادۍ ملما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې با دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پر مخ تللی دی، تعلیم چیرته پیل کړی دی، او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي، او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پرمختګ وکړي. تاسو خره غلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مدد چې وخت راکړو مکسر خبرې کوي. په پیل کې کرته دا وایس چې وګم څوک دا پیدایښت چرته شوې دی، یو د خپل زده کړو په اړه لنډ راته وایس.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ماته موخت تاکه تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زمانم وګم بارک زی دی، په ننګرهار کې پیدا شوی یم، او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي، او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي، او فلحال چې دی د روښان پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې مرته وایم اغلې بارک زی چې ښوونځي اوله ورځې کې ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک در سره و؟ او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل، هغه وختم زه کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دوره نه پوهېږي، مګر زمونږ کور چې و د مکتب سره نږدې و، هغه وخت زمونږ کور په لالپوره کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمونږ د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تلې، تاسې یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه، دا خو ډېره زیاته کوچنی ده، یعنی مونږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي، او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه، بیا ما ته ویل چې و دا اوس مونږ شامله وو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو یې دا وه چې کله زما خویندې وروڼه مکتب ته تلل، زه به په غېږ کې مکتب ته وړلم راوړلم. نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې، وایي ته به هم په غېږ کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي، وایي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې، او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی، چې ته باید مکتب ته ولاړ شي. او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب
د نورو کلونو په اړه راته وایي، هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي، نوي ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته وایه، تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي، چې هلته درسره همصنفیانې درسره وي، تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې، نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو همصنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې، زه به چې کله هغوی سره کېناستم، بیا به ویلې نه ته مونږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم، ځکه زه ستاسو صنفه یم. ویل نه ته مونږ کې ډېره زیاته وړه یې، نو ته به مونږ سره نه کېنې، او مونږ نه غواړو چې ته مونږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي، لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي، نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستې، یو بل سره ویلې به چې زمونږ په صنف کې چې ده دا ډېره زیاته وړه ده زمونږ د ټولو نه، نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته، نو ماته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مرته وایه، درسونو کې څنګه وې؟ په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې، او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې، چې دا د کوم را ماشومانو ذهن چې د ډیر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي او بل شوق او علاقه پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري او څه سره. نو دا چې ما درسونه سره او د مکتب سره ډیر زیات شوق لرو، دا زه خپل په مکتب کې اول نمره وم، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه، نو بابا ورته ویل چې نه ټولې چې دی، یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي، شکر دی زه هم جوړ یم، دوه لاسو دوه خپې ماته هم الله تعالی راکړي، ماته هم الله تعالی ماس راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره وم، نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم ضد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کې مخکې اوسم. نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو، ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنې ټولو کې ښه وم او ټولو به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته وایې په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده، او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم، نو زه انجینرۍ ته راغلم. انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ولاړه شم، بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده، او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې ښځینهو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کې سیاستمداره اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هماغه د سیاست سره ده، او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لویه سیاستمداره اوسم او د سیاست په برخه کې خدمت وکړم مېرمانو ته.
اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي؟
نه، زه خپله فلحال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرې، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي، که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوی نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپله 9 کاله چې دی په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو دپاره. هغه چې کله تحولات راغلل، نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی، او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي، او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې ووسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د ځینو شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله، نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. کله ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره، او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټي منشي وم هلته. بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سورې برخې ته کړی دی، او په مدني برخه کې مې یعنې ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې دی یوازې په رضاکار شکل باندې چې دی کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څه څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړه چې تاسو اجازه درکړه چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بلې، و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت یې کوو چې زه باید کار ونه کړم، او دوی هم یو رقم زما خپله دوه ورونه دي په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او نه، دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي، ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ کې چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته بېره قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نورونه چې و هغې به زما هم ملاتړ کوو چې و باید زما خور کار وکړي. یعنی اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه دپاره ډېر زیات مشکلات دي. خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي، او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم، هغوی زما خدمت ولیده چې زه یې خلکو ته کوم، تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو. یعنی زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته، زما ورونه به زما سره تله، هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي، ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره. زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي، صادقانه شکل باندې راووځي، مبارزه وکړي، اتمن کورنۍ د هغې ملاتړ کوي.
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده. وږمه جانې، راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو. د ورونو یادونه مو وکړه، څو خویندې هستئ؟ ورونه څو دي؟ مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته؟ او په کور کې کوم کار کې تکړه یې؟
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو. په کور کې چې دی زه کله مې چې په تبه باندې اشپزي، نو زه ځم اشپزخانې ته، اتمن دوی دپاره اشپزي کوم. خو زما ورونه ماته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه، نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم. وایي نه ته داسې یې، مونږ ته وایي داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې، وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري. ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي. نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم، نو کله کله بیا زه ورسره ټوکې هم کوم، هغوی ما سره ټوکي. خو هغوی ما ته وایي چې نه ته مونږ ته د ورور حیثیت لري، ته باید اشپزي ونه کړې او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړې، پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې وکړي. خو اشپزي ښه کولی شم، د نور کور کارونو کې چې ښه یم تکړه یم، خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم، هغوی ما پورې خاندي، وایي نه مونږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي. ځکه چې یو نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور کارونو کې ډېره زیات تمبله وي، هغه یې نشي کولی. خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه ورته زده اوسي، د کور په کارونو کې، د کور په سلیقه کې تکړه اوسي. نو زه شکر دی ښه یم، تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم.
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځي؟
نه شکر الحمدلله، تر اوسه پورې خو مې څه نه دي سوځولي. نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې، نو مکروني ښه پخولی شم، منتو ښه پخولی شم، داسې وریجې او نور څه چی وی خې په خاله شم خې په شوق باندې په خومه او خم په خېږي
منتو مکرنی خو په هر حال خو د غوړیږي په خول دا ډېر ستونزمن کار دی. البته زما په نظر باندې ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي داسې عموما کېږي. دا زما تجربه په دې برخه کې لږ ډېره خرابه ده. په دې اړه مې راته ووایي وږمه جانې، په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي، تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې او څه وکړي، په ټوله کې د نورو نارینهو برخورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوئ؟ که په تېر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تېر کې هم کار کړی دی، په تېر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولای شو او اوس چې وځئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوئ؟
بالکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری او نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنږدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وي، حتی هغه زموږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه او څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې را وځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لاره چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې با موفق هم وسو. نو تېر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپله هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه ویل چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به ویل چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېر دوه کلونو کې تاسو یقینو کې چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي وو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي وو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنی زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوې دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنی مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو، دا خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنی زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځه نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل د پوهنتون کتابونه سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې هغه کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولې دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینهو ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینهو دپاره کوم ځای نه شته دی. هغه ښځینهو چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې سیدی حکومت خلا په ځای باندې پریده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو، یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات دي، بل رواني مشکلات دي. په دې دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لرو ده، مګر اوس چې زموږ خزینه که زموږ خویندې دي او او که زمون مشران دي ټول چې د ژوند نه چې د خپل امیدونه چې ټول قطع کړی دي، هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بل الله سره ورکو، ان شاء الله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپل د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فعلحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فعلحال زه په کور یم، هېڅ داسې کوم تم او امید نه لرم. خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي، انشاءالله. په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم، که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومانو دپاره وي. خو ځان مې مصروفه ساتلی دی، نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي. نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره.
وږمه جانې، د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه، په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصله وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سر ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې، دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړي دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري، دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې په ځای چې کور کې کښېنې واده وکړي، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر، الحمدلله زمونږ فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمونږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی. نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې، خو حتماً دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي، نو حتماً یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نه شي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نه شي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، پنځلس کاله شپاړس کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتماً همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتماً چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعاً ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعاً چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعاً زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي دي، د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بلکل اوج ته رسېدلی، دا سیلاتې ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی اووه اته نهه دوله زیارلس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسیدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتماً که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل. وږمه جانې، د یوې ځوانې افغانې په توګه باندې هغو نجونو او هغو میرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتماً آینده لپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتماً رامنځته کیږي. نو زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروفه ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیاته ښه وشي د یو څه مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې او بېرته موږ او تاسې خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروفه ساتلی اوسي.
چیز زان لیونیتم دازتم شمدخ پلزان دا چیز زان لیونیتم دازتم شمدخ پلزان الزعل.